السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1446 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 14مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې له 4مې سره برابر ده. د نن خبرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د سنا پلاوی چې سفر یې مهم ګڼل کیږي کابل ته رسیدلی، او ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. نور راپورونه هم لرو چې وروسته راځي. لومړی خبرونه واورئ. د همدې خبرونو سرلیکونه: افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د فرانسې ولسمشر وایي سږکال به هغه بیړنی حالت پای ته ورسوي چې د پاریس له تروریستي حملو وروسته نافذ شوی و. بشپړ خبرونه: ترکمنستان ته د افغان ولسمشر له یو ورځني سفر وروسته ارګ وایي افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د ولسمشر غنی یو ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان حکومت پر ترکمنستان ډیر حساب کوي، او له همدې کبله یې ښایي له دې هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته شي. د پاکستان له لوري د لارو له بیا بیا بندولو وروسته افغان حکومت هڅې ګړندۍ کړې دي چې د صادراتو او وارداتو لپاره متبادلې لارې ومومي. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. افغان ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملاتړ د یک شنبې له شپې په ناوې ولسوالۍ کې له دریو استقامتونو عملیات پیل کړي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 40 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ښاغلی ځواک همداراز وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر نور طالبان هم ژوبل شوي دي. ځواک د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه څه ونه ویل. نامعلومو وسلوالو پرون مازدیګر په کندز ښار کې پر پولیسو ډزې وکړې، او لږ تر لږه یو پولیس یې وواژه. د سپینزر زون د پولیسو د عمومي قمندانۍ ویان محفوظ اکبري په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په دې حمله کې چې د کندز ښار د ناصر سیټي سنټر مخې ته وشوه یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. حمله کوونکو د دواړو پولیسو وسلې هم له ځان سره وړې دي. د سوریې پوځ د خپل هیواد په جنوب کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی، او ویلي دي چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره کوي. ټاکل شوی چې نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریې د سولې د خبرو نوی پړاو پیل شي. د سوریې دولتي رسنیو د استانې له خبرو یوه ورځ مخکې د اوربند اعلان په اړه په یو خبره پاڼه کې وویل دا اوربند چې په وروستیو دوو اونیو کې دوهم دی د جنوب پر درعا، القیطره او سویدا ولایتونو اغیز لري. د سوریې د حکومت په خبر پانه کې همداراز راغلي د دې لپاره چې د سولې د بهیر او د ملي پخلاینې ملاتړ وشي د شپې له 12 بجو د جولای تر 6مې اوربند اعلانېږي. د قزاقستان په استانه کې د سوریې د سولې خبرې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د سږ کال په مني کې به هغه بیړنی حالت پای ته ورسوي چې په 2015 کال کې د پاریس له تروریستي حملې وروسته نافذ شو. مکرون دا ژمنه پرون د فرانسې د پارلمان د دواړو جرګو په یوه نادره ګډه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې مکرون پر کورنیو او نړیوالو سیاسي مسایلو خبرې وکړې، او په عین حال کې وویل چې حکومت به د تروریزم د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. سکل منای به د استراری حالت په پا پایته رسولو سره د فرانسویانو ازادۍ وروګرځوم، ځکه دا ازادۍ د موجودې غښتلې ولسواکۍ اساسي شرط دی. د فرانسې ولسمشر وویل چې حکومت به د هرې بلې حملې مخه ونیسي او د سخت دریځۍ پر ضد به بېرحمانه مبارزه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به د شلو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې د اقلیم د بدلون او سوداګرۍ په ګډون پر یو شمیر مسایلو خبرې وکړي. د جرمني د صدر اعظم دفتر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او انګلا میرکل به په هامبورګ کې د جی شل له سرمشریزې یوه ورځ مخکې د جولای په شپږمه سره وګوري. د دې سرمشریزې کوربنه به میرمن میرکل وي. د میرکل له دې میرمن میرکل له دې سرمشریزې د زیاتې تمې لرلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي که څه هم د تروریزم د مالی سرچینو پر ضد اقداماتو په برخه کې ښایي ګډ دریز غوره شي، خو یادونه یې کړې چې لا هم په دې ډیرو نورو برخو کې اختلافونه پر ځای پاتې دي، او ځکه دې ویلي چې د غونډې وروستۍ اعلامیه باید په یوه خوله تایید شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو په ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا پلاوی په کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن به له چارواکو سره وګوري. همدا پلاوی له دې مخکې په اسلام آباد کې وو.
هغه اقتصادي مرستې چې پاکستان ته را لېږل کېږي دوی پکې غټ لاس لري. متعقین هم چې دوی به پاکستان ته ویلي دي چې نور د امریکې حوصله سر ته راغلی ده.
افغان چارواکي پر یو یا دوه هیوادونو د افغانستان د ترانزیتي اعتقاد کمولو لپاره له ترکمنستان سره د همکاریو پراخول مهم بولي. له کونړ څخه په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د نورو هغو په څیر د ښځو پر وړاندې تشدد زیات شوی دی.
هغه مناطقو کې چې هغې ته قانون رسیدګي نشي کولی، زموږ لاسرسی نشته دی. هغې کې واقعا چې خشونتونه شته دی، خو بعضې زموږ داسې خویندې دي چې هغې خپله نشي تر دې ځای رارسېدلی.
د دې خبري مجلې تر پای راسره اوسئ. ستاسو اس ام اسونه لولو او نور مطالب هم لرو. د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا 15 کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. امریکایي سناترانو له دې مخکې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړې. سیمې ته د دوی سفر چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د نهایي کېدو په درشل کې شوی مهم ګڼل کېږي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ د کانګرس پلاوی پرون دوشنبه کابل ته لاړ چې له افغان چارواکو سره د افغانستان د وروستي وضعیت، د سولې د بهیر او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس په پلاوی کې سناتور الیزابت وارن، سناتور ډیوید پیردو او سناتور شلډن وایټ هاوس شامل دي. په افغانستان کې د قاطی ماموریت مطبوعاتي مسؤل دامن هوروارت ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سناتوران به نن سه شنبه په یو خبري غونډه کې د خپل سفر او کتنو په باب څرګندونه وکړي. د همداراز موبایل پنځه سناتوران دلته دي. دوی به له پوځیانو سره وګوري، بیا به له پوځیانو سره ګډه غونډه ولري، خو زه اوس څه نه شم ویلی چې دوی به په کومو موضوعاتو خبرې وکړي. جان مکینا او ورسره ملګری پلاوی د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوه په شمول د دغه هیواد له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان په اړه مفصلي خبرې وکړي. افغانستان او پاکستان ته مکین او نورو امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې سفر کړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې سناتور جان مکین له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته وویل د امریکا او پاکستان ترمنځ د نږدې همکاریو دوام د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې سناتور جان مکین وویل چې په افغانستان کې د پاکستان له مرستې پرته سوله نشي راتلی. افغانستان او امریکا پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي تر څو چې طالبان او نورې سختریزې ډلې په پاکستان کې پناه ځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. خو پاکستان وایي چې سختریزې ځپلي او پناه ځایونه یې اوس افغانستان ته لیږدېدلي دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز امریکایي پلاوي ته د تروریزم پر ضد د پاکستاني ځواکونو د بریو په باب معلومات ورکړل او ورته ویل د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو شبکې او د هغوی پناه ځایونه له منځه وړل شوي دي. د پاکستان لوی درسیز امریکایي پلاوی د جنوبي وزیرستان قبایلي سیمې ته بیوو او د سخت دریځو پر ضد د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف امریکایي سناتورانو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره به هیڅ راز هڅه ونه سپموي.
ومورېدل چې په پام کې د امریکایي سناتوران نن له افغان چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ دا پلاوی کابل ته لتلو مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې او ویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي راتلی. د امریکایي سناتورانو دې څرګندونو د افغانستان د مشرانو د جرګې د ځینو غړو غوسه وپاروله. د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون پرون وویل امریکایي پلاوی ته ښایي چې د پاکستان د ستاینو پر ځای دا هیواد د امریکا له احتمالي فشارونو خبر کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
پاکستان ته تللی د امریکا د سنا مجلس مخکښو غړو له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان په امنیت او ثبات کې د پاکستان رول مهم ګڼلی. ویلي دي چې د اسلام آباد له مرستې پرته په افغانستان کې امنیت ممکن نه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا دغه سفر ته په کتو وایي امریکایي چارواکو ته ښیي چې د داشان خبرو پر ځای د پاکستان دننه هم دغه هیواد اصلي څیره روښانه کړي. بیا د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس عبداللطیف ژوندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره نرمو خبرو وخت تیر شوی او امریکایانو ته ښیي چې هغه هیواد له عملي فشارونو سره مخ کړي.
دوی خبرې که په امریکا کې یو رقم ته انعکاس ورکوي بېرته چې مثلا مخامخ میز باندې سره کښېني. بیا د دوی خبرې مثلا ډېرې نرمې او ډېرې سړې وي او قطن یعنی مثلا هغه کومې خبرې چې دوی کوي چې موږ به پاکستان فشار راوړو او پاکستان به بلک لیست کې شامل کو اب وکدا بوکو بخیر دینه یو سلطه درجه تغییر کی
د پداسال کده چې د یک شنبه پر از د امریکا د سنا مجلس د فوزی کمیټه مشر جان میکن او څلور نور سناتورانو د افغانستان او سیمه په موضوعاتو له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. امریکایي پلاوی د افغانستان په امنیت کې د پاکستان رول مهم ګڼلې وای چې د ترګرې په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قربانی د ستایلو دي. د پاکستان د فوز او بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شوې لامی بیا څرګندوي چې دواړو لورو په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ګخ په برخه کې د مرستو په اهمیت رضامندي خودلې ده. دا سفر داسې مهال تر سره کیږي چې امریکا د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژي کار کوي کوم چې تر ډیره باسیمیز اړخ ولري. خو امریکایي ناتو او ځین نورو چارواکو په دې ورستیو کې پر پاکستان توند انتقادونه کړي او دای هم ویلي چې یاد هیواد ترګر پالي. د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود هم پاکستان ته د دغه پلاوی سفر د فشارونو نتیجه بولي. وایي د دې سفر هدف دا دی چې هغه هیواد عملی مرستو ته راوبولي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته ویل چې دا سفر د امریکا د نوې ستراتیژي د جوړېدو یوه برخه ده په کومه کې چې پر پاکستان د ډېر فشار اټکل کیږي.
زه فکر کوم چې دا ډېر قوي خلک دي او دوی ټاکونکي رول لري یعنی هغه اقتصادي مرستې چې پاکستان ته را لېږل کیږي دوی په کې غټ لاس لري. متأكد یم چې دوی به پاکستان ته ویلي دي چې نور د امریکای او سلا سر ته راغلی ده دغه وظیفه ستاسو دغه وظیفه زمونږ او پاکستان هم په دې باندې پوه شوی په تېره بیا نواز شریف.
نوموړی وایي جان میکن او دغه سفر ملګري د افغانستان او پاکستان په اړه کافي معلومات لري او په امریکا کې دننه هم د دوی نظر د اهمیت وړ دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو اوریدو ته را سره اوسئ. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ولی افغانستان ولی اوس دا د ډیلی بیست خبرونې د مقالې سرلیک دی چې لیکوال په پیل کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته کتنه کړې او لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هڅه وکړه چې د ناتو نور متحدین افغانستان ته د شاوخوا 3000 نور سرتیرو استولو ته تشویق کړي. د لیکوال په باور که څه هم د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې افغانستان ته بستول کېږي تر اوسه نه دی معلوم، خو د هغو معلوماتو له مخې چې تېرې میاشت له سپینې ماڼۍ افشا شوي د دغو سرتیرو شمیر 4000 ښودل شوی دی. د مقالې لیکوال د جنرال میتس هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې د بریالي کېدو په حال کې نه دي، خو کوښښ کوي چې هر څومره ژر دغه وضعیت بدل کړي. د ډیلی بیست لیکوال بیا دې ته خوشبین نه دی. د هغه په باور هیڅ یو چارواکی لیواله نه دی چې ووایي په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت بې معنا دی، خو له دې سره سره د امریکا متحده ایالات او د ناتو متحدین د افغانستان په جګړه کې لښکېلېدو 14 کاله وروسته تر اوسه پورې په دې هیواد کې د خپل حضور له دوام سره لیوالتیا لري. افغانستان ته عمدتاً د افغان ځواکونو د روزنې او سلا ورکولو په هدف د نورو په زرګونو سرتیرو استول د دې هیواد له حکومت او خلکو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنې ښکارندوی کوي. ناتو ویلی چې په افغانستان کې اصلي هدف دا دی چې دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. هافینګټن پوسټ خبرونې هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی. د هودسن د انسټیټیوټ لیکوالې اپرنا پاندی په دې مطلب کې د افغانستان او سیمې په اړه د پاکستان سیاستونو او د دې هیواد په وړاندې د امریکا چلند ته کتنه کړې ده. لیکواله وایي پاکستاني مشران له کلونو رئیس د امریکا له متحدو ایالتونو سره لوبه کوي او د مثال په توګه په واشنگټن کې د یو لوړ پوړي پاکستاني ډیپلومات ادعا ته اشاره کوي چې ویلي وو په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ پټنځای نشته. دغه پاکستاني چارواکي دغه راز ادعا کړې چې د حقانی شبکه او طالبان د پاکستان نیابتي ډلې نه دي. خو د لیکوال استدلال دا دی چې په دغسې ادعاو ښایي یوازې یو شمېر کسان تیروزي او بس. د لیکوال په باور د امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ لپاره څو لسیزې له جهاد څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده شوې، خو پاکستاني چارواکي او د دې هیواد روشن فکران د دې پر ځای چې دا واقعیت اومني پر هغې خاورې اچوي. لیکوال وایي د پالیسۍ د بدلون پر ځای استدلال کېږي چې پاکستان د حقانی او طالبانو د ډلو په څیر د جهادي ډلو له ملاتړ پرته بله لاره چاره نه لري. د مقالې لیکواله وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات باید پاکستانی مشران د دې واقعیت منلو ته اړ کړي چې کورنۍ سیاست ناکامه دی او دا ورته په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ له لارې پر سیمه کنټرول یوازې د خوب لیدل دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ترکمنستان ته د افغان ولسمشر د سفر په لړ کې د دوو هیوادونو ترمنځ د همکاریو څو موافقې لاسلیک شوې. افغان چارواکي وایي له ترکمنستان سره د همکاریو زیاتېدل د افغانستان د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پر اساس یې هڅه کیږي چې پر یوه یا دوو هیوادونو د افغانستان ترانزیتي او تجارتي اتکا کمه شي. ولسمشر غني د ترکمنستان له یو ورځني سفر وروسته بیګا کابل ته راستون شو.
افغانستان او ترکمنستان د برښنا د انتقال د غالیو د صنعت د پراختیا او د ګمرکي همکاریو په شمول اووه موافقه لاسلیک کړې. د موافقې پرون دوشنبه په اشقابات کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ترکمن ساری قربان قلی بردی محمد اوف په حضور کې لاسلیک شوې. شغل غنی پرون ترکمنستان ته په یو ورځنی سفر لاړ او د دغه هیواد له ولسمشر سره د دوو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبري وکړې. د ولسمشر غنی یو ویان د واخان مینپال ترکمنستان ته د افغان ولسمشر د سفر په لړ کې د دوو هیوادونو ترمنځ د شویو موافقو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سفر کې ولسمشر تفاهمنامه چې هغه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې ډېر زیاتې مهمې وې دغه لاسلیک شوې چې ډېر مهمې هغه د غاړي د صنعت پراختیا لپاره د ورګاډي د فسلیټیز د ولوشن د اخیلي پروندې ته بدل دي. همدارنګه موږ برکاتو همکاري په برخه کې د برېښنا ریز دی او د دې څو جوجانو د ارتونو ته جوجان پونټونه او د مختم کولی د پونټن ترمن په هیلي د علمي همکاري او
د افغانستان ولسمشر په ترکمنستان کې وویل چې په نږدې راتلونکي وخت کې به د ترکمنستان ریل لار د افغانستان له تورغونډۍ بندر سره وصل شي. د هیله څرګنده کړه چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا انرژي جنوبي آسیا ته وغځول شي. ښاغلی غنی وویل د افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د انرژۍ د شبکو انتقال به ټوله سیمه بدله کړي. د افغانستان حکومت هیله لري چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ټاپي نلیکی په وسیله ولېږدول شي. دغه راز ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته صادره شي. دا دواړه پروژې نه یوازې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا لپاره چې یوه خوا د انرژۍ پریمانه سرچینې لري او بله خوا د خپل صنعت د ودې لپاره انرژۍ ته اړتیا لري ګټورې دي، بلکې د ترانزیتي حق له درکه افغانستان ته هم ډیر عاید ور په برخه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ د خځو د چارو ریاست وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې ولایت کې د خځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د کونړ د خځو د چارو رئیس له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه ښودلې چې له خځو سره د تشدد ګڼ شمېر پیښې قانوني مراجعو ته د نه رسېدو له کبله حتی ثبتېږي نه. روح الله انوري له اسدآباد څخه راپور راکوي.
د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي رادیو ته وویل په ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله پر خزو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوی او د تیر میلادي کال د مارچ له میاشتې څخه تر اوسه دوی ته نږدې یو نیم سل د تاوتریخوالي سره مخ شو خزو مراجعه کړې ده.
واتم د مارچ پورې یو سل چلیرش قضیه وي چې دا قضیه د خزو د چارو ریاست او د جنایي او د وو د دفتر ټول چې سره راجمه کینو دغه تعداد ورکي او د دینه ورسته ډیر قضایي منل راغلي چې د جنایي تبیل راغلي خزو چارو ریاست تبیل راغلي دی او د وو دفتر ته مونږ ته چې کوم قضیه راغلي دي تر دې هدا پورې تقریبا یو لس قضیه ته رسیدلی دي.
دغین علاوه
زمونږه قضیه یو لس ته ورسیدل.
هغه ول دا هغه خزي دي چې خپل غږی پورته کولای شو، خو دا سي نور ډیر خويندشته چې هر ورځ د تاوتریخوالي وهلو ټکولو او نورو ډول ډول ستون سره مخ دي.
اکثره هغه مناطق کې چې هغه ته قانون رسیدګی نشي کولای زمونږ لاسرسي نشته دي، هغه کې واقعا چې خوشونتونه شته دي، خو بعض زمونږ د سي خويندې دي چې هغه خپل نشي تر دې زیار رسیدلې یو ټلیفوني تماس نیسي چې دا ټلیفوني تماس په ذریعہ باندې به مونږ موجود جنایي سره یو ځای کوو، یعنی هغه به کولای شي چې دا موقع ته رسیدګی وکړي.
میرمن سهیلا بابر له دینی عالمانو، قومي مشرانو او د ټولنې له نورو غړو او مرکزی حکومت غواړي چې په خزو د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مدني فعال صلاح الدین حبیبي به وایي کوم مؤسسات چې د خزو د ژوند د خوالي او د تاوتریخوالي د مخنیوي او کموالي په نوم له نړیوالو او مرکزی حکومت پروژې اخلي، هغوی یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې ورکشاپونه او غونډې جوړوي.
زیاتره مؤسسات راشي، ادارې راشي، د مرکز نه، د کابل مرکز نه راشي، مرکز کې خپل کار ترسره کړي. چون زمونږ کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی، دوردسته ولسوالۍ لري، نو دوی چې خپل کارونه په مرکز کې ترسره کوي او زمونږ زیاتره نفوس په ولسوالۍ کې دی او بیا زیاتره خویندې او شاقه کارونه او هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مرکز کې دومره نشته څومره چې په ولسوالیو کې دی.
حبیبي وایي همدا او یو شمیر نور لاملونه دي چې پر ښځو د تاوتریخوالي کچا د کمیدو په ځای مخ په لوړېدو ده.
ازادي راډیو اوري د فراه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ګمرک عواید کابو 15% زیات شوی دی. د دوی په وینا د عوایدو د لوړېدو علت د سوداګرو هڅونه او د فساد مخنیوی دی. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایتي چارواکي وایي تر روان کال په لومړۍ میاشت کې د فراه ولایت د ګمرک عواید کابو 15% لوړ شوی دی. د فراه والی محمد عارف شاهجهان وایي تر روان کال په لومړۍ هر میاشت کې کابو 550 میلیون افغانۍ عواید د فراه د ګمرک څخه لاسته راغلي چې د تیر کال په پرتله کابو 15% زیات والی شي. د والی په خبره دا کار لمن د ګمرک ریاست پر مامورینو فشارونه او همداشان د سوداګرو او باروړونکو ډریورانو هڅونه ده تر څو د فراه ولایت له لارې خپل توکي دننه کړي. د سور میاشتې عواید دلته د والی په توګه راغلی یم. کابو 500 میلیون افغانۍ دی چې د نورو میاشت په پرتله زیاتوالی شي او د هرې میاشت په پرتله ډېر عواید دی. موږ هڅه کړې د لویو لارو امنیت خوندي کړو چې دې کار تجار او سوداګر هم هڅولی چې ډېر تګ راتګ وکړي او دا طبیعي ده چې د نوې ادارې په شتون کې ګمرک هم څه ناڅه تر کنټرول لاندې راغلی دی. لبلی خوا د فرا د ولایتي شورا غړي بیا اوس هم دغه ولایت په ایداتي ادارو په خاص ډول په ګمرک کې د فساد د شتون خبره کوي. د فرا د ولایتي شورا غړي فرید بختور وایي چې اوس هم دغه ولایت په ایداتي ادارو په ځانګړي ډول په ګمرک کې فساد شتون لري او د مخنیوي لپاره یې افغان دولت پاتې راغلی دی.
فساد په فرا کې په هغه ایداتي اداراتو کې خپل هوج ته رسېدلی دی او د دوی همیشه تعهد د ولس سره دا او د حکومت چې موږ به فساد ورکو. بدبختانه چې د وحدت ملي د حکومت د راتلو سره دا دوم ځلې دی چې د فرا رهبري پر بېکفایتي او فساد باندې ګوښه کیږي.
که څه هم د فرا ولایت د ګمرک وایي د تېرو کلونو په پرتله ډېر شوي، خو اوس هم په دغه ریاست کې د فساد شتون په اړه ډېرې خبرې کېږي او ویل کېږي چې اوس هم د دغه ریاست د عوایدو څخه په میلیونه افغانۍ حیف عمل کېږي او شخصي جیبونو ته ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، او خپل پیغامونه چې د خپرونې ته مو د اس ام اس له لارې رالیږلي هغه هم واورئ. خو له هغه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ترکمنستان ته د ولسمشر اشرف غنی له یو ورځني سفر وروسته ارګوي افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پروانو پوځي عملیاتو کې شاوخوا څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. نامعلومو وسلوالو پرون مازدیګر په کندوز ښار کې پر پولیسو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو پولیس یې وواژه او یو بل یې ټپي کړ. په داسې حال کې چې د قزاقستان په پلازمینه استنا کې د سوریې د سولې تازه خبرې نن پیلېږي. د سوریې پوځ د هیواد په جنوب کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د سکال په منی کې به هغه بیړنۍ حالات پای ته ورسوي چې په 2015 کال کې د پاریس له تروریستي حملو وروسته نافذ شوی و او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د جرمني صدراعظم ډونالډ ټرمپ او انګلا مرکل د شلو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې د اقلیم د بدلون او سوداګرۍ په ګډون پر یو شمیر مسایلو خبرې وکړي. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات یې خارونو سره نو نورستان د خودکفا یو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالاپوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د والسان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل واز د شیانې
بد نه پی باندې لگېدل ځکه چې هلته هوا پاک و هلته لوګی نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی. د نورستان نوم مخکې د بلورستان په نامه یادېده دا نورستان منطقه.
اوس څنګه ده که هماغومره زیړ غوړي تاسو یو خورې وازده وخورې؟
اوس هم همدا زیړ غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی. اوس یې هم خلک خوري د ګشت ګذر په غرونو کې کوي. اوس هم سالم جوړ دومره چې فرد مونږ یې دلته احساسوو مونږ د نورستان یو چې دلته فردن بعضې شیان په مونږ ډېر بد لګېږي ټول مریضان یو هلته چې مونږ خپل همسن خلق ګورو جوړ تیار خلق دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي. نام خدا حالت هوا چون خده
تخپل چې اوس مثلا واز د اخري تل په کابل کې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي؟
زه خو واز لاسکه چې دا دی نواتي غولي نشم کولای دا په دې خاطر چې ماته تکلیف پیدا کړی دی بخي غول نه پاري دي. زیاتره خوراک می جواره ده چارمغز خورم د وینو غولواله راته پیدا شوه ده.
معمولا خوراک د دې سپور شین دي
نو د دې شین دي چې یعنی وچی او د غول څه چی جذب کی خلاص.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. ډاکټر عبدالرحمن شهیدزاده د زابل ولایت لخه افغان ولسوالۍ نه لیکي د افغانانو دغه هڅه چې غواړي د ترانزیت لارې محدودې نوي او نور هیوادونو سره هم اړیکې ټینګې کړي، خورا ډېرې اوږدمهالې فائدې لري چې بیا په معمولي سیاسي اختلافات ګاونډیان زموږ لارې نشي مسدودولی. له ترکمنستان سره اقتصادي اړیکې د افغانستان په ګټه دي. هیله لرم چې ولسمشر له نورو هیوادونو سره هم همداسې اړیکې ټینګ کړي او پاکستان سره اقتصادي اړیکې بند کړي. دا پیغام ګلمیران عثمان خیل نهرین ولسوالۍ نه لیکلی و. عبدالغفار لشکرګانه لیکي د هلمند زراعتي محصولات رسیدلي خو د بازار د نشتوالي له کبله له خرابېدو سره مخامخ دي. او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي که ټرمپ او د ټرمپ اداره پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریستانو څخه لاس واخلي، په افغانستان چې کومه جګړه روانه ده نو دا به پای ته ورسیږي. له دې سره د دې خپرونې پای ته هم